د فساد په لوړه کچه لیدل کیږي او باید مخې ونیول سي. نور اسمسونه هم موږ ته رسیدلي دي خو وخت مو نور پوره سو. په کابل کې 12:30 دقیقې سو. یو ځل بیا له فرشتي اجازه څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکر.
د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ته لکاله راهیسې چې پاکستان خپل هوایی حریم بند کړی و 20 میلیونه امریکایی ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې له هند سره د نږدې پوځي کړکېچ د پېښېدو له ویرې خپل هوایی حریم نړیوالو پروازونو ته بند کړ. وروسته یې د نړیوالو پروازونو لپاره پرانیست خو د افغانستان څخه پر پروازونو ممانعت و. په لوګر کې امنیتي چارواکي وایي چې د کمال خیلو په سیمه کې چې د لوګر مرکز پل علم ته نږدې ده په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او 14 زخمیان دي. په لوګر کې د ملي اردو د 3 ملوا قومندان نن خبریالان ته ویلي چې د کمال خیلو په سیمه کې پرون هوایی حمله شوې دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله په کمال خیلو کې پر یوه جماعت سوې ده چې 14 ملکي کسان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد د خپلو تلفاتو په اړه څنګه ویلي؟ د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای 14 د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. پر هغه بندیز دی چې په نیویارک کې وګرځي. هغه کولای سي چې یوازې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ورسي، په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته ولاړ سي، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیډي تر هوایي ډګره سفر وکړي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په بشپړ ډول فعال سي.
مننه کوم فرشته جلسه وای چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړ. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام به په ګټه سره واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خره خلاص. زه وګما جبر خیلیم په دې خبرونه کې ستاسې کوربه توپ کوم. دا خبرونه د نسناستي او کانګې ناروغي ته ځانګړې شوې ده، ځکه چې هوا ګرمه ده او دغه ناروغي په ماشومانو کې ډېره شوې ده. په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه ده، د داخله ناروغیو متخصص. ډاکټر صاحب پرویز اقبال خبرونه ته خره خلاص او په سر کې راته د ماشومانو د نسناستي او کانګې ناروغی په اړه باندې عمومي معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه. خیر وسې. لومړی د ازادي رادیو ټولي ادارې ته او ریدونکو ته سلامونه او نیکه هلې. د نسناستي ناروغي یا اسهالات وای کله چې په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې آنن تغیر رامنځته شو، یا د هغه په مقدار کې، یا د هغه په دفعاتو کې، او یا کچیرته وای یو ماشوم په سلی رساتونو کې د دریو غزلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او دک میتیازی دو دوی اوبلنی وی، یا پکی وی نوا یا بلغمو، دغه حالت تمنګ تاسو نسناسته وی. نسناسته ممکن خفیف وی، ممکن متوسط وی، ممکن شدید وی. خو کچیرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تب رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګ رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډیر مهم دي چې آیا دا کانګې په سلی رښتاتونو کې څو ځلې کوي. که چیرته کوم ماشوم په یو ساعت کې د 300 څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ تاسو پرسیسټینګ یا دوامداره کانګې وایو، چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ تاسو نن اوړی دی، هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوي، خواړه ککړ شوي، او د ککړ اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموما عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي، دوی ډیر زیات د ګواښ سره مخ دي.
بله.
یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي او یا ماشومان خپل لاسونه نه پری منځي. کله چې لاس ونه منځل شو لاس ککړ واغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، اکه سبزی وه که میوه وه که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وه، میکروب به راسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلیږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي میوهجات دي، نن سبا زخ ډېر پنځلس یا شل ډوله میوې راوتلي دي، ماشومان هغه نه پری منځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي دا اوبه لومړی صحیح نه دي. بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي، دغه دوړې او دا ګرد چې دی دا راسن راځي او په دې سبزی او په دې میوه باندې بیرته کینی. دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه، د کلورین په واسطه، د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو او دا که ماشوم خوړ که یا غټو خوړ، راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مساعدوي. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساعد کوونکي فکتورونه دي او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دا وایرسونه دي. او دغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي چې د شپېته سلنه اسهالاتو څخه زیاتې پیښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د شپږو میاشتو نه ونیسي تر پنځه کالو پورې ماشومان ډېر زیات اخته کړي.
بله،
کله چې ماشومان اخته شو، دویم ډول علت چې دی بکتریاګانې دي چې د وایرسونو څخه پسې لا خطرناکې دي. او دغه بکتریاګانې په ککړو اوبو کې، په ککړو خوراکونو کې، د بازار په سر باندې موږ او تاسو د ګنی جوسونه څکو، سوپونه اخلو، بولنی خرسیږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه چې ګندنه د ککړ پټي څخه راخیستل شوې ده، هغه په مردار اوبو باندې خړوب شوې، دا نه ده مینځل شوې، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي. راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکیږي، نه پخیږي. ماشومان بولنی خوري، په مکتب کې دغه برګر نن سبا ډېر زیات مروج شوي دي. په زمین کې ماشوم چې مکتب لذي دا پاپړ او دا غیر معیاري دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلي لمرونه وهلي، تیار میکروبونه پکې راژوندي شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پیښې زیاتېږي. په اوړي کې میکروبونه راژوندي کېږي، د میکروب درشت لپاره زمینه مسایدېږي. نو کله چې خواړه ککړ شو، بکتریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتها شي ورسره. او که چیرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نه شو، مایعات وانهغسل، ممکن ماشوم یا غټ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، چې دې ته ډیهایډریشن وایي، چې دا خپل یو خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزۍ لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذیه شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خونه شي. نو دریم ډول علتونه چې په ګرمۍ کې ډېر زیات لیدل کېږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پارازیتونه دي چې دا هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. څلورم علت، حتی بغیر د میکروبونو نه، ځینې ماشومان مور راځي وایي ډاکټر صاحب ماشوم مې سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، غوږ نه چرک راځي اسهال شوی دی ورسره. یعنی ځینې علتونه په ماشومانو کې د کولمو د میکروبونو څخه بهرني میکروبونه هم کولی شي، که چیرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري، دغه ناروغۍ هم کولی شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناستې لامل وګرځيږي. پنځم ډول علت چې ډېر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي علتونه. یو ماشوم دی، مور او پلار ورته د ډیر نازه د بازار کې جوسونه و انرژیګانې ورکوي، چې دغه جوسونه و انرژیګانې خپله ډیر زیات خواږه دي او دغه د اسهالاتو لامل ګرځيږي. د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي، نقص کوي. که چیرته ځینې تسممات دي غذایی، زی هوټل ته میلمانه دي، په ککړه کاشوغه، په ککړ قاب کې هغه خواړه چې ډیر وخت پاتې شوي یا دا ځینې غوښې په بازار کې خرڅېږي چې هیڅ معیاري نه دي، د دې کباب یا کوفته یا شوروا خوري چې په ښه شکل سره نه دي پخه شوي، دا هم کولی شي تسممات او اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو په عمومي ډول سره زه بحث رانغاړمه چې اسهالات د یو ککړ بوهیت، د ککړو اوبو لامله، د ککړ خوراک لامله رامنځته کیږي. او ځینې په اخیری چې شپږم ډول علت دی، هغه خپل ځنه سیستمیک ناروغي دي چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي. مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کولمو کې مشکل موجود دی، جذب صورت نه نیسيږي. سیستیک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسی ډول سره ځنه ناروغي رامنځته کیږي. سمال ګټ سندروم ورته وي، ځنه کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کولمی لنډي وي، په هغه کې جذب صورت نه نیسيږي. چې لږه د حد زیات خوړه پیوخوري، هغه په اضافه شو د اسهالاتو لامل ګرځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ډیر ښه توضیحات مو ورکړل. اوریدونکو په کرخه دي، اوریدونکو برا واخلو، کم یو اوریدونکو دی په کرخه باندې دی برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده. بریا السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم جبارخیل خور، سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب ته څنګه غوښتنې زتمن ولخت فضل هدی وردګې ما.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی ګران اوروره، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب موږ سره په استودیو کې میلمه ده او د نس ناستي او کانګ ناروغیو په اړه باندې را سره خبرې کوي.
ډېر زیاته مننه. اول خو دې خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي، نه دې چا په کور کې پیدا کړي، دا ډېره بغیرت ناروغي ده. نو ما دغه پوښتنه ده چې کله مثال د کومو کالو نه تر کومو کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کېږي زموږ ماشومان، او په هغه لرو پرتل سیمو کې چې ژوند ته چې هغه لاسرسی شفاخانې ته او کلینیک ته نه لري، هغه باید د کومو نو امکاناتو نه ګټه واخلي، کوم نو وکړي چې دغه مشکل تر څو پورې چې دا شفاخانې ته کلینیک ته مراجعه کړي چې دغه مشکل ورته زیات نه شي. دا راته جواب کړی به خوشاله شي.
بله بله ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
ورتک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه، یو علت چې د اسهالاتو د ځینې ماشومانو ته ځینې درمل د ځینې ناروغیو په خاطر باندې استعمالیږي، کله کله درمل هم کولای شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړی دي، دا ماغه د هدایت لاندې یاد د دې مقدار یا ډوس کم کیږي په قطعه کوي. رازو د فضل هادي ورتک صاحب پوښتنه ته، وطن غریب دی، منطقي ډیر لري دي، هر کله چې ماشوم اسهال شو زیاتې پیښې د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجود دي، یو کال او 15 کالو ترمنځ، ځکه دغه ماشومان لا پوی نه وي، د نظافت خیال زیات نشي ساتلی، تشناب تم چیزی په کلو باندو او ولسوالو کې موږ او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو، په آزادانه تشناب کې کیږي، او همدغه ماشومان چې کله د تشناب نه وروسته ځان په ښه شکل سره نشي پاکولی، پاټو ته راوځي، څوک رخشقه خوري، څوک شفتل خوري، څوک عمل ته د ویاله وبس کی، چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغوی یمی بیا جارډیا لري یا د اسکاریس چینجی لري، د دوی د هګۍ او سیستونه چې دي دا د هوا په واسطه شیندل کیږي او د ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي. کله چې دوی دا ناپاک او بوس کې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ځکه په هر محیط کې او په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کوونکي فکتورونه دي. کله چې ماشوم اسهال شو، لومړی دا چې د اسهال دفعات باید والدین وشماري چې دا سوز لاړه. کله چې اسهال اولی د چې آیا دا اسهال او بلند دی، آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخور شوی که صرف زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی؟ که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید او استفراقات ورسره موجود او غایته مواد د وریجو یا د مئی د دغه په شان باندې بوی کو، نو دا د وبا په نوم باندې دې مسایلو ته باید دینه باید فکر وشي. خدای نه خواسته شدید اسهال داسې نه شي چې ماشوم تر سو پرودوس هی کلینیک تر رسید لا سور نه کی. که د اسهال دفعات د درې سلور یا 15 زلو نه پسلی رساتو کې زیات شو او بلنو ډیرو او ماشوم یو دم بی انرژي شو، بی شیمه شو، او به شو د او یا شوروا یا حتی شړومبی چخلی نشو کولی او شورې د لاسه ورکو، استفراقات دوامدارو، دا یو وخیم او خطرناک شکل دی. که چیرته مور متوجه شو ماشوم ته چې د ماشوم اسهالات دومره زیاتې چې د دې سترګې ژورې شوي، او حتی د ژړا په وخت کې د ماشوم ژاړي خو سترګې اوښکې نه کوي، دا ډیره مهمه نقطه ده. ماشوم ژاړي، د ده په خوله کې لاړه نشته، ژبه یې وچه ده. نو په دې خاطر باندې دوی باید تر هغه چې ماشوم اسهالات ونه لري، که چیرته تی پورې ماشوم باید د مور شیدې ورکي، که د مور شیدې نه و فرمولا یا د بازار کې مې شیدې چې دا منظم ماشوم ته ورکه هغه تر هغه پورې ورکوي، یا که چیرته په هر کور کې باید د دینه بعد د اوارس پونه باید موجود وي.
بله اوارس پونه ځانم ده، او هر
په سلورو ګلاس او بو کې دی واچي تر هغه چې کلینیک ته ځي، یو غړپ تی ورکي تر سو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي. په زمین کې کو وارث نه لره شړومبي خو بور کړی، کني لګا یا وقا شوغه بورا او سلورمه برخه مال گدي سره حل کې په بو کې د دې مال شربت تر هغه پورې ورته ورکاين. په زمین کې کچرت دانی خور کې خو به شروع وي، صبح خو به وي، یعنی مايات.
بله
حتی مسته چې ډیر زیات مهم دی او په دې باندې ریسرچ شوی دی چې خپل ماسته د اسهالاتو په درملنه کې ډیر زیات مثبت رول لوبوي. ماسته کولای شي چې دوی تر هغه پورې چې ماشوم یو صحیح کلینک ته رسي مایات ورته ورکوي، ماسته ورکوي، او د هغې نه وروسته به د دې بیا تداوي او درمل پیل شي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی په کرښه باندې. بلې، سلام. وعلیکم السلام ګران وروره، په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ درویش له پکتیا نه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغیو متخصص را سره میلمه دی او خپله پوښتنه ورنه مطرح کړه.
نه نه،
بله غږ در ځي مهرباني. اړیکه لکه چې بیا هم پرې شوله، دا څه ستونزه ده؟ کومه تخنیکي ستونزه به وي؟ ځکه چې اړیکه نه پاتې کېږي، نه پوهېږم. بل اوریدونکی بیا هم په کرښه دی. السلام علیکم.
علیکم السلام. نبی الله زبلی دا خبرونه خبرې
کوم. ډیر ښه نبی الله زبلی، خبرونه ته خرغلی، مهرباني وکړه موږ خبرونه ځانګړې شوې ده ناست او کانګ ناروغۍ ته. ډاکټر صاحب میلمه لري سره، پرویز اقبال خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر کوم وګمه خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام تر څنګه دا پوښتنه. اول ډاکټر صاحب، مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده لمن درد کوي، همي نصاف یعنی سلسه هم استقراق ورسره لري، یعنی کانګ ورسره لري، مثلا دا کورنۍ راځي د وخانیت راځي ډاکټر ته ورځي، دې په خپل فرمایش ورکوي مثلا هغه د اسال شربت راکا، د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي؟ یعنی خسترانه دوا له ډاکټر سره مشوره نه کول، او آیا کچیرته یو ماشوم تاسو ولري او هم اتفاق ولري به هغه د پندیکس امکان ستي پندیکس کی کنه؟ مننه.
ډیره مننه. پته مو اوسه ډاکټر سره مهرباني وکړه.
درویش خان د پکتیا نه چرپ او چرک د غیر هغه چلامې څه دي؟ و د درویش خان پوښتنه ته ځواب ورکو، وای که چیرته کوم ماشوم ته هیڅ حالات پیدا شو، د ګیډې درد پیدا شو، بې اشتهایی پیدا شوه، کانګې پیدا شوې، دفعات یې زیات وو، یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجود وو، او دفعات چې کله زیات شي د بدن نه اوبه ډېرې زیاتې وځي، ماشوم ورسره سست او بېشي مشي، دغه هغه وخت دی چې باید ډاکټر ته مریض بوتلل شي. هیڅ وخت وزمدل ته د جملې پسې د نبی الله زابلی پوښتنې ته ځواب کوم، مریض هم نسناس لري هم استفراغ دی، دا به دواخانې ته نه راځي، دواخانې والا ته به نه وایي چې پلان کې شربت ماته راکم، ته وایي ولی؟ ځکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال دی ماشوم ته پیدا شوی دی، آیا دا وایرسي اسهال دی، دا بکټریایي اسهال دی، آیا دا د امیبیا جارډیا لامل رامنځته شوی، آیا دغه اسهال دی ماشوم کوم ډول خواړه خوړلې دي، یا د دې نه مخکې دا کوم درمل استعمالول د درملو په تعقیب باندې دا اسهال ورته پیدا شوی دی، یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغي ولري چې هغه د اسهالاتو لامل ګرځي، آیا دا ماشوم خپل خوارځواک د خپل خوارځواک د اسهالاتو لامل ګرځي، نو په خپل سر باندې د دوا خسل، په خپل فرمایش باندې دواخانې تتلل، دا د ماشوم د ژوند سره وفا نه جفا ده، دا ماشوم ته ضرر رسي، حتی بعضی وخت کې داسې کیږي چې کله کله کلمه بندي، یو کلمه په بل کې نوتې دي ته انټوسیسپشن یا تغلف وي، استفراقات پکې ډیر زیات وي، د ګیډ درد موجود وي، او الته د خولې د لارې دوی د واګان یخلي، حتی داسې وخت راځي چې د ګیډ پړسوب پکې رامنځته کیږي، ټکی میتیاز نه پاس کیږي، حتی په اني ډول باندې او د مو چې ماشوم د مقت لارې ډیر زیات وینه ضایع کړله، نو تغلف تم باید فکر وشي، او د اپنډکس پیښې د 15 کالونو وروسته یا کم ماشومانو کې ډېر نادر او کم دي، خو هیڅ وخت نشي راځیدلې په ماشومانو کې اسهال باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمل تاریخچه واغسل شي، مکمل فزیکی معاینات وشي، کله کله لابراتواري معاینات ته اړتیا لیدل کیږي، او کچیرته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په خي طرف کې وو، زه په زو حساس او تب او ور سره استفراقات او په زمين کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جګوا، اسهالات ور سره یا کله کله قبضیت موجود وي، او دا ساحه ډیره حساسه ونه، تلویزیون معایناتو ته کله کله اړتیا لیدل کیږي او د هغې په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن کتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دا خو به پړسوب نه لري، بندش خو به نه لري، کم زڼه یا کم اجنبي جسم خو به پکې نه نښتی. نو بیا هم تکرارم چې د 15 کالو نه کم ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس د التهاب پیښې ډېرې کمې دي خو لري نه دي.
بله.
نو همیشه باید کوشش تاسو وکړئ چې د اسهال مریض باید معالج ډاکټر ته ویسئ، نه په خپل سر درمل باید واخلي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپل اوریدونکي لرو په کرښه باندې او وګورو چې دی څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر جوړه.
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه اړیکه نیولې او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه دی، پوښتنې ته دې ځواب وایي.
کندهار ولایت څخه حضرت الله خبره کوم.
د کندهار څخه عبدالستار. مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب محترم، څنګه پوښتنه ده؟ تقریبا مزې کښنۍ دی د 15 کالو په عمر په وخت دی، نو د ده دغه چې هر قسم خواړه وخوري دا خواړه پر ده باندې نه لګېږي، دغه مریضي وده که دستي پېښېږي، نو دوایې مو ورکړي دي خو دغه خاص فایده نه ده ورسره کړې. چې خواړه وخوري بس دا خوړو سره دغه انسان مریضي ور ورسېږي.
په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، مهرباني
وکړئ. ځینې والدین دا خواهش لري چې ماشوم باید چاغ اوسي، دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي. وایي کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ. که چیرته ماشوم د مور نه وي وزېږي، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوده د حق دی چې نور څه باید ور نه کړي، او بیا د شپږو میاشتو نه وروسته د ته نرم خواړه پیلېږي. تر دوه نیم کالو پورې اسلام دا ښودلی چې مور باید شودې ورکړي. کله کله داسې وي چې مور ډېره ضعیفه وي، مور ډېر زیات اولادونه زیږولي وي، دا ماشوم چې کله په وخت نه مخکې زیږېدلی وي، کم وزن زیږېدلی وي، د مور شودې نه وي خوړلي، او حتی کله کله داسې کیږي چې دا خپله کومه بله مزمنه زنډنۍ ناروغۍ لري، دغه ټول مسایل کولی شي چې یا ارسي ډول باندې ځینې والدین واړه واړه مور بچی به ما غسل غره واړه وي. نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش دا دی چې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم ته خپل خواړه تنظیم کړئ، لګ لګ ورکړئ، مناسب په اندازه باندې ورکړئ، په خپل لاس باندې ورکړئ، ماشوم ډاکټر ته بوزئ تر څو پورې کله کله ځینې میکروبونه په کولمو کې موجود وي، حتی د اسکاریس چینجي موجود وي چې دغه چینجي دا چې سخوري هغه وینه د دسکي او د کمخونۍ لامل ګرځي، خواړه ورسره په منځ باندې نیمای، حتی د په کولمو کې په مزمن ډول د امی بوجه جاری سیستم موجود دي، هغه فعالیږي، د دې د کولمو د التهابات او خونریزۍ لامل ګرځي. نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړه خوري او نه پی لګیږي، ولی پی نه لګیږي، دا ماشوم سلیرش ساتو کې سمره خوب کوي، کم خواړه خوري، ځکه مونږ او تاسو خو اقتصاد هم ډېر غریب دی، په کور کې بامیا یا لړۍ پخی کوه ماشوم هم را سره خوري، چې هغه دومره لوبې او منډې تر ډې کړي چې دغه سپوره ډوډۍ او دا لړۍ چې دغه دوه قابه مخوري دغه انرژي نه مثلا نه اعاده کوي. نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته خاصه توجه وکړئ، ماشومانو ته حتی په خوړو کې لوبیا نه خود دال د دې سره سره سبزیجات میوجات دا ټول ور سره زمیمه کوي تر څو پورې کافی اندازه باندې خواړه خوري. که چیرته مکتب ته اوس ماشومان ځي، په نهره باندې اکثره موږ تاسو ماشومان لګو چې دا ډیر غټ خطر دی. وای هغه ماشومان چې په سحر کې په نهره باندې مکتب ته ځو د سار ناشتن نه کوي، دا په سیم کې تنبلي. هغه ماشومان چې دوی پس د سحر چاینس کی دا ممکن په ځوانۍ کې چاغوالی ته داخل شي. هغه ماشومان چې دوی د سحر چاینس کی او په نهر باندې ځي، دوی پر راز راز ناروغي باندې اخته کیږي. نو وي کوشش دا وکړي چې ماشومان ته خواړه برابر کړي.
بله.
حد اقل یو ګلاس شوده پی اوس کړي، حد اقل یو هګۍ ورته پخ کړي. نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي، په وخت باندې ورکړل شي، په اندازه باندې ورکړل شي، هیڅ وخت به پیداسې نه وي چې دا پینه لګیږي، ښه به پی لګیږي، ماشوم به رشد هم کوي، نمو به هم کوي، او د اسهالات او د نورو ناروغیو مخه به هم نیول کیږي.
ډېره زیاته مننه. السلام
علیکم.
خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
محمد نذیر نصیدر سره د ټلیفون په لیکم باندې.
محمد نذیر د کوم ځای نه؟
نورستان.
نورستان. ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې میلمه ده او ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه مننه خور کوي. ډاکټر صاحب تم سلام او تاسو هم ځانګړی سلام. د وقایي په اړه کرا ته وغږیږي د نس ناستي او بل دا چې خور کوي د غزما د پخې چې ډېر زیات سفر وکړم، دغه زنګنونه مې خوږیږي، درد کوي، چې دا به څه لګوي؟
وزن دې څومره دی محمد نذیر خانه؟ او ورزش مرزش روزمره کې که نه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر صاحب، ورزش هم کوم.
سمه ده، موږ سره ملتیا وکړه.
پته مو پاتې شه وروره.
د لومړی چون موضوع اسهالات دي.
بله،
د اسهالاتو د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله ده، وایي مخنیوی د علاج
بهتر دی.
نو د نظافت خیال ساتل
بله
غوره ویناوې دي که نه، چې پاکوالی د ایمان جز دی.
د ایمان جز دی.
که چېرته موږ تاسو ډېرې وړې خبرې په نظر کې ونیسو، د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه به مخنیوی وشي.
بله،
ولې تاکید په دې باندې شوی چې تاسو لاسونه ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځئ، په درېیم ځل سره مکمل لاسونه پاکېږي.
بله،
میکروب له منځه ځي. د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل، حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل، ماشومانو ته پاک خواړه برابرول، میندې په دې باندې پوهول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروئ ښه ومینځئ، په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده، خپله هغه ډیګۍ کې کوم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول، د دې یو ځل پاکول، د لختو د اوبو څخه د نه استفاده، د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي، سبزیجات باید پاک استعمال شي، میوه باید پاک ومینځل شي، هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي. بل اوړی دی، په ولسونو کې برق نشته، یخچال نشته، تر څو پورې خواړه پکې کیږدو، وایي دومره خواړه پاخه کړئ چې په هماغه وخت یې وخورئ.
بله،
که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرېږدئ او سبا غرمې ته، ممکن په دې کې بکټریاګانې مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پرېمینځئ، ماشومانو ته کوشش دا وکړئ چې چوشکونه ورته خوله کې مه ورکړئ.
بله،
واړه ماشوم د مورتی پورې چټل چوشکې ورته خوله کې ښایي، هغه کله ترې په ځمکه غورځېږي، کله په یو ځای، او هغه بېرته راخلي په خوله کې بېږدي، نو د خولې میکروبونه خپله چوشک ککړ دی. دغه زمینه دې دپاره مسیدی چې د اسهالاتو لامل وګرځېږي. بل، ماشومانو ته کوشش وکئ چې په کور کې خواړه پاخه کړئ. د بازار سوپونه، د بازار شوربتونه، د بازار دا حتی بعضې وخت کې په یو ګیلاس باندې موږ او تاسو چې ځو په هماغه سطل کې غوپکۍ، تا ته هم پکې شربت درکوي، ما ته هم راکوي. د سوپ کاسې مثلا هوټلونو ته چې موږ او تاسو نه قاشوغه پاکوي، نه قاب پاک دی، نه غوري پاک دی، او هغه اشپز چې هلته دغه دی، آیا دا واقعا صحیح دی که نه دی؟ تا په کوم ناروغۍ باندې نه دی اخته؟ هغه پرسونل چې راځي د هغوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي؟ هغه خواړه چې دوی پخ کړي دا اوسنی دي که نه دي؟ آیا دغه غوښه چې دوی پخ کړي دا معیاري صحیح غوښه ده که نه ده؟ راشئ تاسو د کابل په ښار کې ځینې غوښې وګورئ، حیران به شئ، هېڅ به یې ونه پېژنئ. حتی دې ګرمۍ داسې ورستې کړي دا ځیګرونه، او دغه چې یو رقم ته اوبه کړي دي، دغه ورنونه راپاسته شوي دي، همدغه وراسته ورنونه ورستې غوښې اخیستل، او دا بیا په په ښه شکل سره نه پخول، دا خپله زمینه د ډول ډول ناروغیو اسهالاتو لپاره مسئلې. سبزیجاتو باندې ډول ډول چټلې اوبه اچئ، د هغې سبزي نه مینځل، د هغې پاک استفاده کول، خپله میوجات که په ښه شکل سره ونه مینځل شي او په دغسې ککړو اوبو باندې ککړې وي، اسهالاتو ته به زمینه مسئلېږي. هغه ماشومان چې هغوی د یو مزمن ناروغۍ لپاره راز راز درمل اخلي، هغه درمل باید کنټرول شي. ځینې ماشومان یا غټان خپله په هضمي سیستم کې ځینې نورې ستونزې لري، باید درمل شي. نو که چیرته موږ او تاسو په کلي ډول سره ټولنه پاکه کړو، چاپیریال پاک کړو، بم پاک شي، خواړه پاک شي، هیڅ ډول به اسهالات نه رامنځته کیږي. د کور مخې باید موږ او تاسو حد عقل کو، نورس نه سیمټ کو، تشناب که کناره بیا دغه هم باید موږ او تاسو سیمټ کو. حتی ځینې مریضان موږ او تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغ ډېر چینجي وي.
بله،
کله چې پختر ماشوم نه وکړو، ماشوم بیچاره د کمخونۍ او د کلسیم د کمبود له امله ځي، هغه د تشناب څنډه راګرۍ خاوره خوري.
بله،
په دغه خاوره کې د اسکاریس چینجي هګۍ موجودې وي. دا هګۍ چې دوی وخوري په کلمو کې خلاصېږي او بالاخره په چینجي باندې بدلېږي. دا چینجي که چیرته په وخت درمل نشي، د کلمو د بندش لامل ګرځي. که په وخت درمل او تشخیص نشي، حتی ځیګر ته ځي، د ځیګر د قناتونو بندش لامل ګرځي. حتی ځینې وخت کې داسې کیږي چې کیسه سفرات جو مسله عملیات تختې ته رسیږي. بدبختانه کله کله ځینې ماشومان داسې وي چې هغوی همدغسې اسکاریسې په کلمو کې موجود وي، څوک ورته د لافلر سندروم په نوم باندې یوه سینه بغل ناروغي ده چې د هغې لامل ګرځي. امیب که چیرته په ښه وخت سره مثلا تداوي او درمل نشي، کلمې سوری کوي، د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي، دوامدار بلغم، دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذیه شي. ماشوم چې سوی تغذیه شو مقاومت یې کم شو، په بار بار راز راز ناروغي باندې اخته کیږي. نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړی چې ستاسو ماشوم غښتلې پیاوړی او صحتمند دي، وقایه کې دا شامل دي، وای تاسو د مور شوده ورکئ.
بله،
د مور شوده واکسین دي. د مور شوده داسې مواد په خپل ځان کې لري، یو خدا چې د مور تیا پاک تیا شوده پاک دي، کله ککړ نه دي. تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته. دویم، کله چې یو ماشوم د مور شوده لوړې د مقاومت بل وړ وي، کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو دا وه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.